بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزن نن د نهې سه شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې شپږمه نېټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ذیلحجه د میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د جون له 28 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردلې شي. بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي، په قفقاز کې له هر ډول جیو پولیټیک بدلون سره د ایران مخالفت تر عنوان نه دی ده. لدی ورسته بیا هم د حج په مناسبت او د قربان په مناسبت د رهبرې د ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای د پیغام ځنګړې پروګرام درته وړاندې کی، بیا مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام اوردل شي، او بیا هم درته په تیرې اونۍ کې د لویدیځ آسیا د بدلونو په اړه پروګرام وړاندې کی، چې په همدې سره زموږ دا یو ساده خبرونه هم سرته رسیږي. پارس ډوډۍ ارکام سلیش پی زموږ د انټرنیټ سیټ دی اکتی ولنډ دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړې د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، وحدت او معنویت د استکبار د دښمنۍ او کار رنګونې هدف دی. افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو زیات اپین تولیدوي. افغانستان په نړۍ کې د ماشومان لپاره بد هیواد وبلل شو، او په پاکستان کې د ګرمې له امله 22 تنه مړه شوي دي. وحدت او معنویت استکبار د دښمنۍ او کار رنګونې هدف دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه‌ای د حج د عظیمې غونډې په مناسبت په پیغام کې ټینګار وکړ، وحدت او معنویت په دغه وخت کې لا تیر وخت زیات د استکبار او سهونیزم د دښمنۍ او کار رنګونې هدف دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په دغه پیغام کې د ته په اشاره سره چې د حج د نړیوال اغیز شیندلو ضروری شرط د وحدت او معنویت په اساس د دغو دوو لرمز و راز ډکو دندو د اسلامي امت سم درک او پیژندنه ده جو تکړه. امریکا او د استکباری سلطې نور قطبونه د مسلمانانو لا وحدت د ملتونو او هیوادونو او مسلمانو حکومتونو لا تفاهم او د دغو ملتونو د ځوان نسل لا دینداري سره سخت مخالف دي، او په هر وسیله سره چې وکول شي ورسره مقابله کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود د اسلامي امت وحدت د عملی او فکری ارتباط خبرو اترو د لور نیونو نقدی کولو ملګرتیاو او د اسلامي هیوادونو د اقتصادي اړیکو په معنا وبل او جوت کړه. د دغه وحدت بل اړخ د حسن زن گزاره او انصاف په اساس د اسلامي مذهبونو د عالمانو خبرو اترو او د مسلمانو هیوادونو د پوهانو نقدی ارتباط دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د وحدت پاړه د دغه ټکی یادونه هم وکړه چې د اسلامي هیوادونو کلتوري او سیاسي مخکخان باید لوی بل سره غږمل ځانونه د ورپېخ نړیوال نظم شرایطو ته چمتو کړي تر څو اسلامي امت خپل شایسته ځای بیا ومومي او لا لومړي نړیوال جنګ وروسته سیاسي او سرزمینی انجینیرنګ ترخه تجربه تکرار نشي. د اسلامی انقلاب معظم لارښود مانویت د حج د نړیوال غږ د هغې شیندنې لا دوو رکنونو یو بل رکن وباله. د دینی اخلاقو د لوړتیا او د لویدیځوالو لا دین پرته اخلاقو لا چلول سره د مقابلې په معنا وباله او زیاته یې کړه. له دینه پرته د اخلاقو چلول چې مودې مودې د لویدیځ د فکري سرچینو له لوري دود او تبلیغ کیده، نتیجه یې په لویدیځ کې د بې کنټروله اخلاقو نس کوریده ده چې ټول یې په دنیا کې شاهدان دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود ټینګار وکړ، زمونږ ټولو دنده، ټولو ملتونو او زمونږ حکومتونو دنده د دغه امریکایی او سیهونستی خبیثانه نقشې په وړاندې مقاومت او دریدا ده. عزیزانو، په دې هکله نن په پروګرام کې یو مفصل راپورټ او مفصله وینا اوریدل مهروي. افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې افغانستان په تیر میلادي کال کې بیا هم د نړۍ تر ټولو زیات تریاک تولید کړی دي. د یاد شوي سازمان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې په راپورټ کې راغلي چې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% نشه یي توکي تولید کړي دي. دغه بنسټ بیا زیاتوي چې 3.5 میلیونه افغانان په نشه ییزو توکو روږد دي چې د هیواد د ټول نفوس 10% جوړوي. د راپورټ په یوه برخه کې راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان په نشه ییزو توکو اخته دي چې دا شمېر د ټول نفوسو 10% کېږي. د نشه ییزو توکو کارول د روغتیا برخې له ناورینو ډکه ستونزه ده چې په افغانستان کې پرې نارینه، ښځې او ماشومان اخته دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد بیا دغه معلومات ردی او وایي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره افغانستان په بشپړه ډول د کوکنارو له کرکیلې پاک شوی دی. د ده په وینا افغانستان د نړۍ 1% کوکنار هم نه تولیدوي. د ښځو د حقوقو ناقضین محاکمه کوو. د افغانستان د امر معروف وزیر شیخ محمد خالد حنفی وایي چې اداره به د ښځو د حقوقو ناقضین محاکمې ته راکاږي. هغه په یوه پیغام کې خپلو ولایتي مشرانو ته ویلي چې د ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د هغوی حقوق ضایع کړي. د زیاته کړي ده چې که څوک د ښځو مهر نه ورکوي، میراث ترې اخلي، په زور نکاح ورسره کوي او یا یې په بدو کې ورکوي، دغه کسان دې محاکمې ته معرفي کړي. د طالب وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د هغه اړونده وزارت د ښځو وزارت پر ځای رامنځته شوی او ټول تاسیسات یې ورسره اړونده شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حقوق بیا ځنډول شوي چې ښځینه فعالانې ځان پر وړاندې تر ټولو لوی ظلم بولي. نړیواله ټولنه افغانستان یوازینی هیواد بولي چې واکمنانو یې انجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع کړي دي. د افغانستان په ننګرهار کې د تیر په پرتره د څارویو بیې راټیټې شوې دي. خلک د څارویو د بیو راټیټېدل ګاونډي هیواد پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخنیوی بولي. نور تفصیل یې زموږ د خبریال آصف شینواری په رالیږلي دغه راپورټ کې.
ننګرهار کې د تیر په پرتله د څارویو بیې راټیټې شوې دي. خلک د څارویو د بیو راټیټېدل ګاونډي هیواد پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخنیوی بولي. په لوی اختر کې د ابراهیمي سنت یا قرباني کوونکي وایي سږ کال په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د څارویو بیې راټیټې شوې دي. د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور لپاره په جوړ شوي بازار کې چې د ننګرهار ولایت پر بېلابېلو سیمو سربېره د ګاونډي ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان څخه هم ورته د پلور لپاره څاروي راوړل شوي. اخیستونکي او پلورونکي وایي د څارویو بیې د تیر کال په پرتله راټیټې شوې دي. دوی د بیو د ټیټوالي له امله ګاونډي هیواد پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخنیوی په ګوته کوي.
تیر کال دغه مال قربان و په 1000 او سکل 10000 2000 10000 دغه قیمتونه دي.
تقریبا یو 200 چې راغلی دلته او وګرځي ریټونه مو کتله، بس مناسب ریټ مو ځان ته معلومولو. اخیرا دلته یو دوه نفر سره دغه مال وکتلو، بس قربانی وړم ان شاء الله بس وام خستلو
ولګه پروس کال په نسبت سکالی خدی سکالی جن خونه خدی گزاره کوي خو چون مشکلات داري چې خلک اقتصادي ستونزې لري کاروبار نشته بزنس نشته خلک مسلوب نه دي نو خلک په کورونو باندې دي نو په دې وخت کې چې ده اچھا خبره کا یو مال څونه مونږ ته چې خو خدی بیا هم چې خلکو ته ستونزه ده او خلک نشي اغستله نو بیا هم خلکو ته قیمت ښکاري
خو د جلال آباد خاروالي چارواکي وایي د نرخونو پر څار سربیره د خار په بیلابیلو سیمو کې د قربانی شوو څارویو د کثافاتو غورځولو لپاره هم ځانګړي ځایونه په ګوته کړي دي د جلال آباد خاروالي د تنظیفاتو مشر حاجي حضرت علي وایي له خاریانو یې غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ټاکل شوو ځایونو کې کثافات وغورځوي او له ټاکل شوو سیمو څخه پرته پر لارو کوڅو کې د کثافاتو له غورځولو ډډه وکړي
د خارانو څخه هیله لرو هغه ځایونه چې د جلال آباد خاروالي لخوا د کثافاتو د پاره مهم ټاکل شوی دی دوی دغه خپل کثافات او د مالونو پاتوشینی په دغه ساحه کې واچي ترڅو مونږ ته په جګولو کې مشکلات نه وي
سکل په ننګرهار کې ګورډي هوت پاکستان تر چارویو پر قاچاق د مخنیوي سربیره د ډیری کورنۍ او ناسم اقتصادي وضعیت چې د قربانۍ لپاره د چارویو وخیستلو توان له لاسه ورکړی په چارویو کې د کانګو ناروغۍ د شتون اندېښنو چې لا چارویو انسانانو ته لېږدول کېږي هم ښایي د چارویو د بیو د راټیټېدو لامل شوی وي محمد آصف شینواره تهران راډیو جلال آباد
خبر نو تا دوام ورکو افغانستان په نړۍ کې د ماشومان لپاره بد هیواد وبلل شو د کیرز رائټس یا د ماشومانو د حقوقو څخه د ملاتړ سازمان په وی خبرې شوې تازه درجه بندي کې افغانستان د ماشومان لپاره په تازه درجه بندي کې دریم بد هیواد اعلان کړی دی د دغه سازمان د خبرې شوې درجه بندی لمخې د یو سلو درې نوي هیوادونو په منځ کې جنوبي سودان چاډ افغانستان یو په بل پسې هغه هیوادونه دي چې د ماشومان لپاره د ښه هیواد په توګه د ورستي خوا څخه لومړی دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړي دغه درجه بندی لمخې سویډن فنلینډ ایسلینډ په نړۍ کې د ماشومان لپاره تر ټولو غوره هیوادونه بلل شوي دي د کیرز رائټس سازمان چې یو غیر دولتي سازمان دی او د ماشومانو د حقوقو وکالت کوي د پاکستان خارجه وزارت د امریکای جکپوري ډیپلوماټ احضار کړی دی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت امریکا ته د هندوستان د لومړي وزیر د سفر په دوران کې د واشنگټن او نیو دلی په ګډه بیانیه باندې په اعتراض کې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال احضار کړ نه د خبر لمخې د امریکای د لوړتبا سفارتکار د ازاریه په غونډه کې د هند او امریکای د مشرانو په ګډه بیانیا کې د پاکستان خلاف بې ځایه یو اړخیزو او بې لارې کوونکو اشارو څخه د پاکستان اندېښنې او ناهیلي امریکایي مقامات ته منتقل شوې پاکستان خارجه وزارت تیر اونۍ هم لا تر اغېزې سره د اغېزناک سلوک لپاره لا اسلام آباد د غوښتنې پاک د امریکای او هندوستان د مشرانو ګډه بیانیا غندلې به همدا شان یې د هغوی د پوځي ملګرتیاو لا زیاتېدو اندېښنه هم سرګنده کړې ده پاکستان وایي چې په سیمه کې د ثبات لپاره د طالبانو ملګرتیا کوي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسلام آباد په سیمه کې د سولې او امنیت لپاره د افغانستان لاواکمن حکومت سره ملګرتیا ته تیار دی د فارس خبری آژانس در راپورت لمخې پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د افغانستان په چارو کې دغه هیواد د ځانګړي استازي په کتنه کې ویل چې پاکستان په سیمه کې د سولې او امنیت په هدف له طالبانو سره ګډ کار ته چمتو دی هغه په دغه کتنه کې له تر اغېزې سره په ګډې مبارزې له طالبانو سره په تجارت او په افغانستان کې دغه هیواد د پراختیايي پروژو په بشپړولو هم ټینګار کړی دی پاکستان له لومړنیو هیوادونو چې په افغانستان باندې د طالبانو له دوباره واکمنۍ وروسته په اسلام آباد کې دغه هیواد سفارت طالبانو ته وسپاره پر دې سربېره پاکستانی چارواکو په نړیوالو غونډو کې په کراتو له طالبانو ملاتړ کړی او له دغه ډلې سره د نړۍ د لا زیات تعامل غوښتنه هم کړې ده په پاکستان کې سخت ګرمي دواويشتنه مړه کړې دي د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مردان سیمه کې سخت ګرمي لامل تازه تلس تنه مړه شوې دي چې په دې سره په یواد کې د مړو شمیر هم بیا دواويشتو تنو ته زیات شوې دي یاد هیواد رسندیو د مردان روغتیایي کمپلیکس د مشر ډاکټر طارق محمد د لکول ویلی شي په یاد سیمه کې د ګرمۍ لامل تازه اتلس تنه نور هم مړه شوې دي چې په دې سره په هیواد کې د ګرمۍ لامل د مړو شویو کسانو شمیر هم دوه ویشتو ته رسیدلې دي په مردان سیمه کې د جون له ولسمې تر پنځه ویشتمې نیټې پورې په منځني کچه د تودوخې درجه څلوېښتو ته لوړه پورته شوې ده افغانستان کې لبندی خانو څخه څه د پاسه 2000 بندیان آزاد شول. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د افغانستان له بېلابېلو زندانونو څخه د اختر په مناسبت 2000 او 180 هغه بندیان چې د بخنې وړ وو خوشي کړي دي. د دغه هیواد د سرپرست حکومت له سترې محکمې څخه په خپرې شوې بیانیې کې راغلي چې دغه راز یې د 409 نورو بندیانو د بند موده هم کمه کړې ده. په بیانیه کې راغلي چې د بندیانو د خوشي کېدو او بند مودې د کمېدو لپاره ځانګړي پلاوی بیا ګمارل شوی و چې له مناسبې ارزونې وروسته یو شمېر بندیان آزاد او د ځینو نورو د بند موده کمه شوه. د یادولو ده چې سرپرست حکومت تر دې وړاندې هم هر کال د روژې او اختر په مناسبت یو شمېر بندیان آزاد کړي او د ځینو نورو د بند موده هم کمه کړې وه. ادو کالونو کې 2014 ملکیانو ته د چاودونکو توکو د چاودنو له عمله مرګ ژوبله اوختی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازوالۍ یا یونما په یوه راپورټ کې لیکلي چې د نږدې تیرو دوو کلونو په مهال په لاس جوړو شویو چاودونکو توکو په چاودنو کې 2014 افغانانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. دغه راپورټ کې چې نن خپور شوی دی لیکل شوی چې 2020 کال د اګست له 15 د روان زیږدیز کال د مئی تر 30 پورې 201 ملکیان وژل شوي دي او 2014 نور کسان په لاس جوړ شوو چاودونکو توکو د چاودنو له امله ټپیان شوي دي. په راپورټ کې لیکل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو په ډله کې 209 ماشومان او 109 ښځې هم شامل دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
که له هر ډول جیوپولیټیک بدلون سره د ایران مخالفت د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي ایران ولسمشر د ارمنستان او اذربایجان جمهوریت له لوري د مځکني بشپړتیا متقابل پیژندنه سولې ته د رسېدا په لاره کې مهم ګام وبله او ټینګار یې وکړ چې اسلامي ایران په قفقاز کې له هر ډول جیوپولیټیک بدلون سره مخالف دی. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د ارمینیا د وزیر اعظم نیکول پاشینیان د ټلیفوني تماس په ځواب کې د دواړو هیوادونو تاریخي اړیکو ته په اشاره سره وویل چې ایران او د جنوبي کافکاز سیمه د یو بل تاریخي او کلتوري ټیټو دي. ولسمشر رئیسی وویل چې ایران له سویلي کافکاز سره د تعاملاتو ملګرتیا او پراختیا ته ډېر اهمیت او لومړیتوب ورکوي. په تیرو اونیو کې د ارمنستان او اذربایجان جمهوریت ترمنځ په مختلفو سویو کې د مذاکراتو له ترسره کېدا سره سره چې یوه مداکده درېدلې وو هغو ترمنځ سرحدي تاوتریخوالیو دوام درلودو. او ایروان ویلي چې باکو مغرض د کراباغ او ارمنی میشته برخې کلبندې ته دوام ورکوي. اذربایجان جمهوریت ارمنستان تر اوسه د کراباغ د غرنۍ سیمې پر سر 2 جنګېدلي. په 2006 کال کې اذربایجان جمهوریت له لاسه ورکړل شوي ټاټوبي ځینې برخې بیرته ونیولې، خو د تاوتریخوالي د ختمولو او سولې ټینګولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او لوري هر ځل نوي وړاندیزونه او موضوعګانې مطرحوي. په عین حال کې د ایران د 14 دولت چې د ګاونډیتوب سیاست او د اړیکو د پیاوړتیا په لړ کې د جنوبي کافکاز له سیمې سره د ملګرتیا او تعاملاتو د پراختیا لپاره ډیر اهمیت ته قایل دی، د کافکاز د بدلونو په هکله انډوله سیاست پر مخ نیولې او د ارمنستان، اذربایجان جمهوریت او روسیې په شمول په دغه هیواد کې مختلفو لورو سره د پایدار سولې د ټینګولو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په لړ کې سیاسي او امنیتي تعاملاتو ته دوام ورکوي. په همدې اساس ایران د یو وسولي او منطقي سیاست په چوکاټ کې تل د ګاونډیو هیوادونو لمځکني بشپړتیا ملاتړ کړي او د دغو هیوادونو لاندیولو او ویشلو سره د مخالفت پترس کې د جغرافیایي پولو په نه بدون ټینګار لري. د بیلګې په توګه ایران هم غډول چې د ارمنستان په وسیله د قراباغ له نیواک سره مخالف و، له باکو سره د ترکیې د اتصال په پلمه د ارمنستان د ځنو برخو له نیواک سره هم مخالف دی، ځکه چې د هیوادونو د ځمکني بشپړتیا خلاف ورزي او د جغرافیایي پولو بدون د سیمې لپاره امنیتي ګواښونه رامنځته کړي او د سیمې اقتصادي اړیکو ته هم تاوان رسي. په جنوبی کافکاس کې د لویدیزو لورو او سیونست رژیم د لاسوهنې او شتون موضوع هم هغه خبره ده چې ایران ته ورته بیا پام لري، ځکه چې په دغو سیمه کې د سیونستانو په شمول د بهرنیو لورو هر ډول شتون به د سولې او ثبات پر ضد ګواښ وي. په همدې دلیل ایران ټولو لورو ته خبرداری ورکړی چې د دغه جعلي رژیم د کلچار په نسبت زیر او هوشمندانه عمل وکړي او په کافکاز او نورو سیمو کې د دغه رژیم د شتون اجازه ورنکړي. ایزانو پارس ټوډے ډاټا یار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته تاسو د تهران راډو یو ساده مازیګرانه خبرونه اوري.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم
گرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د تهران رادیو د خپرونې په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو. د پروګرام په دغه برخه کې د عرفې د مبارکې ورځې او د حج د مراسمو په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله سید علي خامنئي پیغام تاسو ته وړاندې کوو چې بشپړ متن یې په دا ډول دی. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين، وصل على رسول العازم محمد المصطفى وآله الطيبين وصحب المنتجبين. ده هج إبراهيم الرغ أو ده غنري والا بلنا يوزل بياد تاريخ لزر طول النري تا خطاب وكر أو ذكر كونكي أو تيار أزرونه والولي أو شوقنا دكرل. ده بلونك رغ هر یو انسان ته دی، وأذن فی الناس بالحج او کعبه د ټولو انسانانو مبارکه کوربه او رهنما ده. ان اول بیت وزع للناس الذی ببکه مبارکه و هدى للعالمین. کعبه د مسلمانانو د توجهاتو اصلي چورلز او مرکزی ټکی په توګه او د حج دستورې د اسلامي دنیا د ډولوالي د پراختیا د یوه ورکوټی مثال په څیر کولای سي. د انساني ټولنې لوړاوی او د ټولو انسانانو د امنیت او سلامتیا پکښې ووسی. حج کولای سي ټول بشریت ته معنوي لوړاوی او اخلاقي او روحي ارتقا ورسوي، او دا د نننی انسان حیاتي ضرورت دی. حج د نننی او سبانی انسان د اخلاقي ځوړتیا لپاره د استکبار او سیونیزم ټول پروګرامونه باطل او بی اغیزه کولای سي. د دغه نړیوالې اغیزه لپاره لازم شرط دا دی چې مسلمانان په لومړي ګام کې د حج ژوند بخښونکی خطاب په خپله شواوري او ټول د دې د عملي کولو لپاره خپل ټول همت وکاروي. د دغه خطاب دوې اصلي ستنې وحدت او معنویت دي. وحدت او معنویت د اسلامي نړۍ او د درست نړۍ د معنوي او مادي لوړتیا او ورته د رڼا رسولو ضامن دی. وحدت د عملي او فکري اړیکو په معنا ده. د لور نیونو او تفکراتو او د زړونو د نزدېکت په معنا ده. د علمي او تجربې هلو ځلو د یو ځای کولو په معنا ده. د اسلامي هیوادونو د اقتصادي پیوند په معنا ده. د مسلمانو حکومتونو د ملګرتیا او اعتماد په معنا ده. د مسلمو او ګډو دشمنانو په وړاندې د ګډې ملګرتیا په معنا ده. وحدت په دې معنا ده چې د دشمن پلان سوي نقشونه نه وتوانیږي اسلامي فرقې یا ملتونه او توکمونه او ژبې او د اسلامي نړۍ ډول ډول کلتورونه د یوه بل په وړاندې ودروي. وحدت په دې معنا ده چې مسلمان ملتونه یو بل د دشمن د فتنګرې معرفۍ له لارې نه، بلکې د خبرو اترو او ارتباط او د تګ راتګ له لارې وپیژني، د یو بل امکاناتو او ظرفیتونو خبر سي او ورڅخه د استفادې لپاره پلانونه وکړي. وحدت په دې معنا ده چې د اسلامي نړۍ پوهنتونونه او پوهان یو بل ته لاسونه ورکړي، د اسلامي مذهبونو عالمان په ښه نیت، ګزارې او انصاف سره یو بل ته وګوري او د یو بل خبرې واوري. په هر هیواد او مذهب کې شخصیتونه او خلک د یو بل له مشترکاتو سره بلد کړي او دوی ورورولۍ او ګډ ژوند ته وهڅوي. وحدت همدارنګه په دې معنا ده چې په اسلامي وادونو کې د سیاسي او فرهنګي چارو مخور په ژغملتیا سره ځانونه د راتلونکي نړیوال نظم لپاره چمتو کړي. د نړۍ په نوې تجربه کې چې له فرصتونو او ګواښونو ډکه ده، د اسلامي امت غوره مقام په خپلو لاسونو او ارادې سره وټاکي او پرې نه ږدي چې د لومړي نړیوال جنګ نه وروسته د لویدیځ حکومتونو له لوري د لویدیځې آسیا د سیاسي او جغرافیایي انجینرینګ ترخه تجربه تکرار سي. معنویت د دیني اخلاق د لوړاوی په معنا ده. له دین پرته د اخلاقو جادو ته چې له زیات مودې را په دې خوا د لویدیځو فکري سرچینو له لوري رواج ورکول کېده، پایله یې په لویدیځو کې همدغه نه کنټرولېدونکی اخلاقي سقوط دی چې ټوله نړۍ نن سبا ننداره کوي. معنویت او اخلاق باید د حج له مناسکو په احرام کې، له ساده ژوندون، له خیالي امتیازاتو، له نفی کولو، له واطعم البائس الفقیر او له لا رفس ولا فسوق ولا جدال او د توحید په محور باندې د ټولو امت له ګرځېدو، د شیطان له رمی او مشرکانو څخه له براعت نه باید زده کړای سي. په حج مراسمو کې ګډونوالو وړونو او خوندو د حج له فرصت څخه د دغه بېساري فریضې په رازونو او رمزونو کې د تدبر او ژور فکر لپاره کار واخلئ او د خپل ټول عمر لپاره یې توشه وګرځوئ. په دغه وخت کې وحدت او معنویت له مخکې نه زیات د استکبار او د سیونیزم له دښمنۍ او کاررنګونو سره مخامخېږي. امریکا او د استکباري نیواک نورو قطبونو د مسلمانانو ترمنځ له وحدت، د مسلمانو دولتونو، هیوادونو او ولسونو ترمنځ له تفاهم او د نوي نسل د ځوانانو له دیندارۍ او تشرع سره په سخته مخالفت کوي او په هرې وسیلې سره چې وکولای سي ورسره مقابله کوي. د امریکا او سیونیست د دغه خواست ناک پلان په وړاندې مقاومت ازموږ او ازموږ د ولسونو او حکومتونو دنده ده. له علیم او قدیر خدای څخه مرسته وغواړئ. له مشرکانو څخه د براعت غوښتلو روحیه په ځان کې پیاوړی کړئ او د خپل ژوندانه په ماحول کې د هغه د نشرولو او د هغه د ژورتیا لپاره ځانونه موظف وګڼئ. د خدای له درباره د ایراني او غیر ایراني حجاجو او د ټولو د توفیق او مقبول او مشکور حج غوښتونکی یم او د ټولو لپاره د حضرت بقیه الله العظم ارواحنا فداه د اجابت سوې دعا هیله کوم.
رواتسپانو تا کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمې سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو له معمول سره سم اول به د تهران او بیا د کابل او کوخونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مهم مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای نه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو دا هم د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې تجارت آنلاین ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د خبرو اترو او له روسیې څخه د ایران د ملاتړ د اعلانولو په باب یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې په روسیې کې د واګنر د شرکت له بلوا وروسته د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له ولادیمیر پوتین سره تماس نیولی او د روسیې له ملي واکمنۍ څخه د تهران په ملاتړ ټینګار کړی دی. ورځپاڼې لیکلي دي تهران او ماسکو په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو کې د ملګرتیا او د پراختیا لپاره هڅې کړې او داسې ښکاري چې واګنر امنیتي وسلواله ډله له بلوا وروسته تهران غواړي په کرملین کې د ثبات څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. ورځپاڼې همدارز د تجارت د کرملین په حواله لیکلي دي چې دواړو ولسمشرانو د واګنر وسلوالې ډلې د ناکامه بلوا تر څنګ د سوریې سیمې او نړیوالو چارو همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا په باب هم خبرې اترې وکړي. ورځپاڼې لیکلي دي چې په کرملین کې لا سبا څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار په داسې حال کې مطرح شوی چې واګنر امنیتی ځواک د بلوا په همغه لومړیو کې د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی چافی اعلان کړی و چې د واګنر وسلوالې ډلې لخوا بلوا د روسیې یوه داخلي مسله ده او د ایران اسلامي جمهوریت د روسیې له قانوني حکومت ملاتړ کوي.
عزیزانو ته هم د تهران چاپ جوان ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا د ایران د بهرنی چارو د وزارت د ویان ناصر کنعانی چافی خبرو ته انعکاس ورکړی چې هغه پکې بروکسل ته خبرداری ورکړی دی. د ورسپانه له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت ویان د اروپایانو ته سخت خبرداری ورکړی چې د بې ځایه او خوشې بندیزونو د لګولو په مسله کې دی د امریکا پیروي ونه کړي، ځکه چې امریکا له دغه بې ځایه سیاست څخه هیڅ نه دی ترلاسه کړی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د خارجه وزارت ویان د ټینګار کړی چې ایران له اروپایي هیوادونو سره د برجام د اټومي هوکړې د مذاکراتو سربېره خپلې ملي ګټو ته په جدي توګه پاملرنه کوي او اروپا باید د بندیزونو له بې ځایه سیاست د کارولو څخه ډډه وکړي. ورسپانه بیا زیاتوي چې په داسې حال کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بلستروم تیراونی د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان سره په خبرو اترو کې د اروپا او د ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی وو، تیر ورځ په یو خبري غونډه کې په ایران کې د بشري حقوقو په زمينه کې د چټي تورونو په لګولو سره د ایران پر ضد د اروپا له لوري د نویو بندیزونو د لګیدو خبر ورکړی دی. د غورسپانه د فلسطین د هیواد له جوړېدو څخه د مخنیوي لپاره تش خیالونو ترنوان لاندې په یو خبر کې بیا د اسرائیل د جعلي رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو ویناو ته انعکاس ورکړی دی. ورسپانه لیکي کڅه هم نړیواله ټولنه د فلسطین او هم د اسرائیل د نیواکه رژیم ترمنځ د لانجو د ختمېدو یوازنۍ لار د فلسطین لپاره د یو خپلواک حکومت جوړول ګڼي، لیکن صهیونیستانو د غوښتنې ته غاړه نږدې او نتانیاهو ادعا کوي چې هیڅ کله به د فلسطین د هیواد د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو یو راپور ته انعکاس ورکړی او لیکلي دي چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې په سیمه کې د نشیزو موادو تر ټولو په لوی تولیدونکي هیواد باندې بدل شوی دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم په ملګرو ملتو کې د نشیزو موادو د مبارزې دفتر په یو نوي راپور کې ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د شیشې یا امفتامین د صنعتي نشیزو موادو په لوی تولیدونکي باندې بدل شوی دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم افغانستان کې د شیشو یا امفتالین تولید زیات شوی چې د آسیا د جنوب لویدیځي هیوادونو د سخت اندېښنې لامل شوی. ورځپاڼې بیا زیاته کړې ده که څه هم په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د نشیزو موادو د کښت او تولید د کموالي خبر ورکوي، خو د ملګرو ملتو له راپور سره سم افغانستان لا هم په یوازې سر د نړۍ 80% تریاک تولیدوي او اوس هم د صنعتي نشیزو موادو کې د سیمې د تر ټولو په لوی تولیدونکي بدل شوی دی. ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته انعکاس ورکړی چې د امریکا په ټاکنو یې سختې نیوکې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي ډونالډ ټرمپ په میشیګن کې د خپلو پلویانو په غونډې کې د امریکا په ټاکنیز سیستم سختې نیوکې کړې او د امریکا د ولسمشری ټاکنې جعلي او غیر حقیقي بللې.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ دغه ورځپاڼه بیا په خپل سرلیک کې په روسیې کې د واګنر د امنیتي شرکت د بل بلوا له ناکامېدو څخه د غریبانو د ناهیلي توپ تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي هیوادونو او لویدیځ پالو رسنیو په ډیر شوق او ذوق سره په روسیې کې د واګنر د امنیتي شرکت بلوا پورې اړوند جعلي خبرونو ته انعکاس ورکول او بیا یې ایران په حق له تبصره کولې د واګنر د امنیتی شرکت د بلواله سم لاسی ناکامه کېدو څخه سخت ناهیل شول او اوس بیا نو یو نوی دندورو ته لاس اچولې دي. ورسپان زیاتوی لویدیځو رسنیو د ناټو د تبلیغاتو په لړ کې د بلواو له پیل سره سم په خپلو راپورونو کې وویل چې د روسیې او د پوتین کار نور ختم شوی او د واګنر شرکت به ډیر ژر د ماسکو واک په لاس کې واخلي، خو اوس داسې ښکاري چې لویدیځو هیوادونو ناهیلي شوي او اوس د واګنر د امنیتي شرکت د مشر پریګوژین د برخلیک په اکل تبصره کې وي. ورځپاڼه دا پوښتنه مطرح کوي چې اوس د واګنر د امنیتي شرکت مشر پریګوژین چیرته دی. په ځواب کې لیکي په داسې حال کې چې د واګنر د امنیتي شرکت مشر په دې شرط چې خپل ځواکونه له ماسکو نه لیري او بیرته اوکراین سره د جنگ کرښې ته واستوي، ټاکل شوی و چې د روسیې د حکومت له لوري افوا شوی او بلاروس کې تبعید شي. د ورسپانې له راپور سره سم خو اوس د بلاروس چارواکي لا دې هېواد ته د پریګوژین یعنی د واګنر د امنیتي شرکت د مشر د راتګ او شتون مسله تایید کړې نه ده او لا هم نه دی معلوم چې پریګوژین چیرته تللی دی.
خوږو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستی دي. البته دا یادونه کوو چې په کابل کې ورځپاڼې نن سبا نه چاپیږي او خپل مطالب دوی په آنلاین ډول خپروي، خو باید دا هم یادونه وکړو چې دغه مطالب د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼې په نورستان کې د طالبانو په حواله لیکلي دي چې د دغه ولایت د کامدیش ولسوالۍ په یو ځنګل کې اور لګېدلې دی. ورځپاڼې مخکې زیاته کړې ده دغه ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست لپاره د طالبانو مشر سرتاج الدین صافی ویلي دي د اور لګېدنه له پنجشنبې ورځې راهیسې د کامدیش ولسوالۍ په پتیګل درې کې رامنځته شوی دی. صافی زیاته کړې ده د اور لګېدنې له امله کابو سل جیره به ځنګل سوځېدلی او اور لا هم دوام لري، خو د نوموړي په وینا چې اوس مهال تر په کنټرول کې دی. دی وایي د اور په مړه کولو کې به زیاته کچه ولسی خلکو او د طالبانو سیمیزو مسؤلینو برخه اخیستې او هیله یې ښودلې ده چې زر به دغه اور مړ کړل شي. د نوموړي په وینا تر اوسه د اور لګېدنې له عمل نه دی څرګند شوی.
دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي پاڼې کې داسې لیکي: پاکستانی چارواکو ویلی چې دوی به د کوهارت او خرلاچی د پولې په اوږدو کې د کورمی قبایلی سیمې ترمیاز د 150 کیلومترو په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ جوړوي چې له افغانستان څخه وارد شوي د ډبرو سکارو د پاکستان نورو سیمو ته ولېږدوي. ورسپانه له راپور سره سم د اورګاډي پټلۍ به په اوږدمهال کې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته وده ورکړي او ترې به په افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سیمنټو، غوښو، وچې او تازه میوې، فرنیچر، مالداری، ټوکر او نورو توکیو صادرات هم وشي.
دا تهران د پښتو خبرونه خو ګمینوالو مدواتو ته د کتنې وخت هم دومره و نو تاسو هم په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منه عزیزانو د لویدیز آسیا د تیر اونۍ د بدلونونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. له معمول سره سم لومړی د مهمو خبرونو خلاصه او بیا به په ځینو موضوعګانو رڼا اچوو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
تهران ته د حماس د چارواکو سفر، سلورو عرب هیوادونو ته د ایران د خارجه وزیر امیر عبدالله یان سفر، او د فلسطینیانو خلاف د صهیونیست نیواګر رژیم نوی جنایتونه د لویدیځ آسیا د تیرې اونۍ مهم خبرونه وو. ګرانو دوستانو، اوس به راشو د خبرونې تحلیلي او څېړنیزې برخې ته.
قدرمن اوریدونکو، د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د تیر اونۍ د ګول په سهار خبر ورکړ چې د حماس سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه په مشرۍ د دغه غورځنګ یو پلاوی د ایران اسلامي جمهوریت په بلنه تهران ته لاړ. د سیاسي دفتر مرستیال مشر صالح العروي، نزار عوض الله، خلیل الحیه، محمد نصر او خالد قدومی په دغه سفر کې د اسماعیل هنیه ملګرتیا کوله. د حماس د مشرانو له سفر مخکې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشرانو هم تهران ته سفر کړی و. تهران ته د حماس او جهاد اسلامي غورځنګونو د مشرانو سفر په داسې حال کې ترسره شو چې هغوی د جون په شپږمه په قاهره کې له یو بل سره کتنه او د فلسطین د ملي مسایلو، الاقصی جومات، قدس اوسیدونکو او لویدیځ غاړې پر ضد د صهیونیست رژیم تیری او د دغه رژیم په بندونو کې د فلسطینی بندیانو په اړه سلام مشوره کړی وه. د قاهره په غونډه کې د دواړو لورو همداراز د غورځنګونو د ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا د لارو چارو او د فلسطینی ملت او مقاومت د هغوی د ګټو د پراختیا جاج اخیستی او له نیواګر رژیم سره د مقابلې لپاره د فلسطینی ملت د یوازنۍ ټاکنې په توګه د مقاومت د ټاکنې په دوام ټینګار درلود.
اسماعیل هنیه تهران ته په سفر کې د انقلاب له معظم لارخود ولس مشر د اسلامي شورا له مشر سره کتنه او سلام مشورې کړې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه ورسره پلاوي سره په کتنه کې د فلسطین د مسالې په وړاندې د مبارزې مخکخ غورزنګ ته په اشاره سره د مبارزې ډګر ته د فلسطینی ځوانانو او مؤمن ولس په فردي او ډله ایز ډول داخلېدل یو مهمه موضوع وبلله او ټینګار یې وکړ. په جنین کې د وروستیو ورځو پیښې او د فلسطینی ځوانانو لخوا د صهیونیستي پوځیانو محاصره د دې نوې صحنې ښکاره بیلګه او په بشپړې بریا سره د یو روښان راتلونکي په لور روانه ده. آیت الله العظمى سید علي خامنائی د دوه یا درې کاله مخکې په پرتله د فلسطین په حالاتو کې د پام وړ توپیر ته په اشاره سره هم وفرمایل. په وروستیو کلونو کې د فلسطین د مسئلې د ځنډېدو اصلي علت په میدان کې د ځوانانو د ګډون نشتوالی و، خو اوس ځوانان په خپله خوښه میدان ته راوتلي او تر ټولو مهمه دا چې د دوی تکیه په اسلام ده. معظم رهبر یو ځل بیا د مقاومت د ډلو ترمنځ د یووالي او غږملتیا په موضوع باندې په ټینګار سره وفرمایل. د غزې په وروستۍ جګړه کې موږ د دې کتونکي وو چې د دښمن هڅه دا وه چې د مقاومت د ډلو ترمنځ اختلافات او تفرقه رامنځته کړي، خو د خدای په فضل د دغه فضا په رامنځته کولو بریالي نه شول. نو موږ باید د یووالي او غږملتیا مسئلې ته ډیر پام وکړو او دې سمې لارې ته په قدرت سره دوام ورکړو. د اسلامي انقلاب سرلارخود غزه د مقاومت مرکز وبلله او زیاته کړه هغه ځای چې دښمن په ګونډو کوي د لویدیځ غاړې سیمه ده چې تر اوسه ښه پرمختګونه یې کړي دي. داسې ښکاري چې تهران ته د حماس او جهاد اسلامي غورځنګونو د سفر اصلي علت د فلسطیني ډلو ترمنځ د کوټلتیا او یو موټیتوب رامنځته کول دي. د اسرایلو رژیم په دې وروستیو کې هڅه کړې ده چې د جهاد اسلامي او حماس غورځنګونو ترمنځ د درز رامنځته کړي. په دغه فضا کې د ایران په سیمه کې د مقاومت د بهیر د غږملون کې چورلیس په توګه هڅه کړې ده چې دغو دواړو غورځنګونو ترمنځ غږملتیاوي او ملګرتیاوي پیاوړې کړي تر څو د اسرایلو پر ضد له مخکې زیات قدرت ولرلی شي. اسماعیل هنیه هم له الانم چینل سره په مرکه کې وویل تهران ته د دغه غورځنګ د مشرانو د پلاوي سفر د فلسطین داخلي بدلونونو او سیمه ایزو نړیوالو پیښو او حالاتو ته په پام سره ځانګړی اهمیت لري. دغه سفر حتی د صهیونیستي رژیم په ځای هم اغیز چیندلی او په فلسطین کې به هم مهم انعکاسونه ولرلی شي.
لویدیز آسیا کې تیرونه یو بل مهمه پیښه تهران ته د عربستان د خارجه وزیر فیصل بن فرحان سفر او قطر، امارات او کویت او عمان ته د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان سفر وو. د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان د تیر خالی په ورځ په ایران کې د دغه هیواد د سفارت د پرانستلو لپاره تهران ته سفر او له حسین امیر عبداللهیان او سید ابراهیم رئیسی سره یې کتنه او خبرې اترې وکړې. تهران ته د فرحان سفر او د عربستان د سفارت پرانستل د تهران او ریاض په اړیکو کې مخ په وړاندې ګام او د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو هم د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د تیرونه یوه بله مهمه پیښه قطر، عمان، کویت او اماراتو ته د امیر عبداللهیان سفر وو. عبداللهیان د دغه سفر په پای کې وویل په بهرني سیاست کې ګاونډیانو اهمیت او د دیارلسم دولت د ګاونډیتوب سیاست د پیاوړتیا په لړ کې د فارس خلیج په جنوبي حوزه کې څلورو هیوادونو ته لاړم. امیر عبداللهیان ویل د دغو هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې اترې ډیرې رغنده، مثبتې او ټولو لپاره هیله منونکې وې. د ویل د ایران اسلامي جمهوریت په دې باورې دی چې د فارس خلیج په ستراتیژیک سیمه کې د ټولو هیوادونو پښتون سره د خبرو اترو او ملګرتیا لپاره د ګډ میکانیزم رامنځته کول د پخوا په نسبت ډیر ضروری او ګټور دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه ښه خوندی او سوکال راتلونکې زموږ د ټولو خلکو ګډ حق دی او د ایران اسلامي جمهوریت هوډ لري چې په دې موخه خپلې هڅې زیاتې کړي.
رانوریدونکو موقته صهیونیستي رژیم پوز د تیرې شورو ورځې په ماښام له 1900 کلونو وروسته په اول ځل په غزې ترانګې هوایي حمله وکړه چې په جنین ته نږدې پکې یو ګاډی هدف وګرځید او درې فلسطینیان پکې شهیدان شول. د فلسطین د مقاومت ځواکونه د ګل په سحر په جنین ښار او لویدیځ غاړې په شمال کې صهیونیستي عسکرو سره ښکېل شول. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ پوځي څانګې سرایا القدس وویل د مقاومت عسکر بریالي شوي دي چې د صهیونیستي رژیم د پوځ د ګاډي په لاره کې یو بم وچاودوي او له کاره یې وغورځوي. صهیونیستي رسنیو خبر ورکړی چې د دغه رژیم عسکر د مقاومت ځواکونو په لومه کې ګیر شول او د هغو اووه کسان ژوبل شول. په همدې وجه د صهیونیستي رژیم هلیکاپټرې دا نښتې ځای ته ولېږدول شوې. دا له دویمې انتفاضې 40 کلونه وروسته ړومبی ځل و چې د صهیونیستي رژیم پوځ د لویدیځ غاړې په شمال کې د جنین ښار د بمبارولو لپاره له هوایي ځواک څخه استفاده وکړه. د جنین د بمبارولو لپاره له هوایي ځواکه استفاده د فلسطین د وسلوال مقاومت په وړاندې د اسرایلي عسکرو په کمزورتیا پسې شوې ده. یدی اوت احارانوت ایبری ورسپانې خبر ورکړی چې صهیونیستي پوځ د دغه رژیم له مسؤلانو غوښتي دي له هوایي لارې د فلسطینی مبارزانو د ټرور عملیاتو د بیا پیلولو اجازه صادره کړي. صهیونیستان وایي چې ویره لري حالات له کنټروله ووزي او نیت لري چې یو ځل بیا خپل دفاعي قدرت ترلاسه کړي. د صهیونیستي رژیم د مسایلو شنان دی عدنان ابو عامر وویل مونږ یو پوځي او سیاسي بدلون سره مخامخ یو چې خی صهیونیستي عسکر د دې توان نه لري چې د جنین کیمپ لور پرمختګ وکړي او ډیر سخت لورته غلچکیو حملو ویره لري چې تازه په دغه کیمپ کې ورسره مخامخ شول. هغه زیاته کړه مونږ له 1900 کلونو وروسته په لویدیځ غاړه کې د ترور عملیاتو شاهدان یو. دا یو ډول د دې اعتراف دی چې جنین کیمپ ته او لویدیځ غاړه له کنټروله وتلې دي. همدغه مسله به د نورو کیمپونو او فلسطینی ښارونو لپاره یوه بیلګه وي او په نتیجه کې په صهیونیستانو له جنین څخه حمله د تکرار وړ ده.
عزتمنو اوریدونکو لویدیځ آسیا په تیره اونۍ د دغه نننۍ پروګرام وخت هم دومره و. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
Oh,